ستاسی پیغام ستاسی خپل نظر دے داد ازادی راڈیو دریز نه دے دوستان اوس هم رضوان مراد د افغانستان سیمه و نړۍ د مهمو خبرونو سر ټکی دراوړی. د بغلان چارواکي وایي د امنیتي ځواکونو له 500 زیات غړي چې د وسلوالو طالبانو لخوا د تالو برفک ولسوالۍ په محاصره کې بند پاتې وو ژغورل شوي دي. د راپورونو له مخې د سه شنبې په ورځ د طالبانو لخوا دې ولسوالۍ تر نیول کېدو وروسته یو شمېر ځواکونه تښتېدلي وو او د طالبانو تر محاصرې لاندې وو. د یو بل خبر له مخې د بغلان والی وایي چې د قومي مشرانو په مرسته په دې ولایت کې د یرغمل شوو هندي انجینرانو د خوشي کېدو لپاره هڅې روانې دي. عبدالحی نعمتي وویل د ترلاسه شوو راپورونو له مخې دغه انجینران د دې ولایت په ډنډ شهاب الدین سیمه کې له طالبانو سره یرغمل او روغتیې وصیتې هم خدای. د افغانستان دفاع وزارت وایي امنیتي ځواکونو نن سهار مهال د فاریاب ولایت بلچراغ ولسوالۍ له دولت ضد وسلوالو بېرته ونیوله. چین ویلی دی دا هیواد به د ایران اټومي موافقې ته ژمن پاتې شي او د تهران د تیلو د صادراتو د یو په درې برخې پیرلو ته به دوام ورکړي. اسرائیلي پوځ وایي وروسته له هغې چې په سوریه کې ډېره ایراني ځواکونو د جولان په لوړو کې د اسرائیل د پوځ پر پوستو شاوخوا شل توغندي وویشتل، په دې هیواد کې ډېره د ایراني ځواکونو لسګونه ځایونه یې په نښه کړل. او د سعودي عربستان چارواکي وایي د یمن حوثي اغیانو پرون د دې هیواد پر پلازمینه ریاض بالستیک توغندي ویشتلي چې هغه په فضا کې شنډ او له منځه وړي دي.
دوستانو زموږ غږله ازادي راډیو نه اوري د دې خبرونو تفصیل زموږ په پان ازادي راډیو ډاټ کام کې هر وخت وګورئ کتلی شي. اوس هم لژمن سرسم د یو کلی زرغګونه ډرامه خپرېږي. وروسته د ډرامې پر موضوع بحث لا یاده مباسي.
یو کلی زر غاگونه
داشنه منظری خو بیخی زړه تازه کوي.
موسا گولا پا رختیا چی خواهد رختیا آقا سندره خو بدی آوریدلی وی چی وای گولی چنگ تا دی درزم
گولی چنگ تا دی درزم جب لٹا و تال خیالی بازار تراوڑی دی
یار ممره موسا گولا وایم زړه د بدمشه دا واز د سم دم د زړه زنګ لري کوي.
خدای دادا ته خو یې صفتونه کوې. اوس نو زه د موسا ګل جبونه لټوم او ستا رښتیا او دروغ معلوموم.
ګل محمد پردي جبونه ګوره ته
دا خو یې جبونه لږ دنو او دانو ډک دي.
ډک دن او نورې دانې لکه چې کوترو ته په جیب کې اچولي که څنګه موسا ګله. صحیح ده همداسې ده. زه خو شوقي بنیادم یم د خپلو کوترو په قدر پوهېږم ته وایې ښه.
ګل ماما ده زما له ملګري سره به ډېر نه لګېږي چې بل جبې ونه لټوې. ګوره
په بل جیب کې هم څه د کار شیان نه و. تا هسې لافې وهلې چې موسا ګل ملګری مې ملغلرې شیندي.
خدا داد ګلیه دا ګل محمد خو به لیونی شوی نه وي. دا د څه شي مرغلرې یادی؟
ماما مقصد مې دا و چې ته ښکلې خبرې کوې.
وایم خدا داد ګلیه داسې خبره دې کړې چې سمه د کاڼي کرښه ده. ته وایې ښه که د موسا ګل په جیب کې د کوتر اوږدن او نورې دانې دي خو په سر کې د عقل خبرې هم شته.
موسا ګله تا چې څپ کړې ما وایې چې وربشې دي. زه د بدمشه زما مقصد هم له مرغلرو نه ستا قیمتي خبرې وې.
چې داسې ده نو موسا ګل د ځوانانو شورا ته کومه داسې ښه او د کار خبره راوړې ده. اوس دې وایې نو
تاسو ته هم وایم
آن مولوی صاحب ته مې مرسته ولیده.
ښه نو ویې وایه، دا کومه خبره ده؟
مولوی صاحب ته مې وویل چې د کلي ولس خلکو ته ووایي چې په خور او لور دې ورور نه اخلي، کنه له ژوند به یې برکتونه والوزي. ته وایې ښه.
ښه نو مولوی صاحب څه ویل؟
مسلمانه، ولور یې حرام وباله. زه یې په ملا وټپولم، ویل چې موږ او تاسې به په ګډه د حرام مخه نیسو.
داخ وام اورېدل. زړه دې بدماشه، باید دې چې د ځوانانو شورا د موسا ګل دا د عقل نه ډکې خبرې ټولو خلکو ته ورسوي.
یاره وای، بېخي سمه خبرې دې وکړه.
مریمې، دلاغا نه ښکاري.
ته صبر چې دا کړکۍ خلاصه کړم. لږ مخکې خو یم دلته په انګړ کې و. وی دا خو په دالیز کې سبق وایي. دلاغا زویا، راځه دننه کوټې ته راشه.
ښه ده مورې، درځم.
د دلاغا پلاره، دلاغا په سبقونو کې ډېره خواري کوي.
ښه ډېر ښه کوي. نامې خدا، هغه د چا خبره چې خواري ونه کړي، نه دین شته نه دنیا.
مورې څه دې ویل؟
مور دې صدقه شه، په دهلېز کې تیاره وه، تا سبق ویل. د تعلیم والا ګاونډۍ مې ویل چې په تیاره کې سبق سترګو ته ښه نه وي.
زموږ معلم هم ویل چې په تیاره کې سبق ویل تاوان لري.
دلاغا زویه، د معلم خبرې دې مه هېروه. هغه د چا خبره د مور او پلار خبرې دې هم ټینګې په زړه کې نیسه، چې ستا په خیر دي.
ښه ده پلار جانه.
سړیه، که ما او تا سبقونه نه دي ویلي، شکر چې دلاغا خو سبق وایي. خدای مهربان دی، په هر څه به وپوهېږي انشاءالله.
خورما چې موږ ښه ډېرې پیسې لرلې او پیسه دار وای.
وهلکه، اوس له تا سره هم د پیسو شوق پیدا شوی دی.
سړیه، دا زموږ د تعلیم والا ګاونډۍ دا هم ویل چې په ماشومانو پورې مه خاندئ او خبره یې هم په خولې کې مه وچوئ.
خو دلاغا د ډېرو پیسو ارمان وکړه. ښه دلاغا، ودې نه ویل چې د ډېرو پیسو خبره دې ولې وکړه؟
هسې پلاره، زموږ همصنفیان چې پیسې لري په کورس کې هم سبقونه وایي.
وی زړګیا، ته رښتیا هوښیارې، د سبق لپاره دې پیسې یادولې. هغه د چا خبره ما وې که هسې دې پیسې خوښې دي. ته ودرې چې زه دا د کورس مصرف خو درکمه. ان واخله.
سړیه، دا په کومه خزانه اوښته یې چې داسې لوټونه دې له جېبه راوایستل؟
ښځې، دا خو زموږ د اوتار بخچیشي راکړې ده. هغه د چا خبره چې سړی په اخلاص او ښه نیت کار کوي، خدای پاک برکت پکې اچوي.
وی څومره ښه، اوس نه داسې وکړه چې ته په خپله له دلاغا سره لاړ شه. په کورس کې به یې نوم لیکې او پیسې به یې هم په خپل لاس ورکې.
خدای دې خیر پېښ کړي، په دې سهار وختي به د چا سن وي؟
ته غلی شه، وخت خبرې مه کوه، غلی شه.
بلې، سلام علیکم. چل دې خیریت دی؟
څه شرکت تاوان یې کړی دی؟
دا ته څه وایې؟ اسلام در ولېږم. ښه، زه به فکر وکړم او بیا به ګورم چې څه وکړم. اوس د خدای په امان.
د اسلام پلاره، څه خبره وه؟ خدای مګه څه پېښه خو به نه وي شوي؟
د شرکت شریک مې د ښار نه زنګ والی و. د اسلام ورته دا چای راته واچوه چې بېخي مې خوله وچه شوه.
زما دې اندېښنه کړه، د اسلام نوم هم واخیست. څه یې ویل؟ په اسلام یې څه کول؟
ویلې چې شرکت دې تاوان کړی. اسلام دې زر تر زره ځان ښار ته راورسوي.
وی نه ویل چې شرکت ولې تاوان کړی دی؟
بس نو د دنیا کارونه دي شفیقې، کله ګټه یو کله تاوان، ټول عمر خو ګټه نه یي.
ښه، خدای مو دې له نورو غمونو وساتي. خدای مهربان دی، هر څه لرو. خو زه یوې خبرې په اندېښنه کړې یم.
کومې خبرې؟
تا وویل چې اسلام یې ښار ته غوښتی دی، نو اسلام خو به زر بېرته راځي، که همالته په ښار کې پاتې کېږي.
چې د شرکت کارونه سره برابر نه کینو کله د څه ضرورت لشي؟
وی دا څه اورم، زما خو به زړه ورپسې وچوي. رښتیا ګلالۍ به ورسره ځي که څنګه؟
ګلالۍ خو به خود ورسره ځي، په خار کوم هغه د خپل کور دی، شکر پکې به اوسېږي، همالته به سره کور او کهول شي. نو
چې داسې ده، موږ ټول به ورسره ځو. زه د اسلام او ګلالۍ د جدایي طاقت نه لرم.
څومره ښکلې نامې خدا سلطان اورورا.
هاجرې خورې،
دا زهره وریره خو مې ډېره تکړه ده، ته وګوره دا څومره ښکلې رسمونه یې ایستلې دي.
همداسې ده هاجرې خورې، خدای دې راته له بدو سترګو وساتي.
آمین. هغه ده راغله، ته صبر چې د ځینو رسمونو پوښتنه ترې وکړم.
هاجرې ترورې، تو پلار مې زما رسمونو ته څنګه داسې حیران حیران ګورې؟
زهرې لورې، ډېر ښکلې دي، ځکه رښتیا دا د تاوس بڼکه دې څنګه په دې کاغذ نښلولې او بیا دې په چوکاټ کې بنده کړې ده؟
وی ترورې، دا څه وایې؟ دا مې نښلولې نه ده، نقاشي کړې مې ده.
الله، زهرې لورې، بلا دې واخلم، ته را نږدې شه چې ښکل دې کړم. بیخی داسې معلومېده لکه د تاوس اصلي بڼکه.
دې سره خو مې دا لاندې جمله هم لیکلې ده، ستا به ورته پام نه وي.
ښه ښه، وار وکړه چې زه ولولم. چیرته چې امن او سوله وي، هلته ژوند د تاوس د بڼکې په شان ښکلی وي.
ترورې، دا خبره مې په یوه مجله کې لوستې وه، ډېره مې خوښه وه.
زهرې لورې، په دې بله نقاشي کې دې د توغندي او بم په سر چلیپا را تېره کړې، دا ولې؟
پلاره، ته پرې پوهېږې؟ دا ځکه چې په بمونو او توغندیو جنګونه کېږي. مانا یې دا ده چې سوله دې وي او جنګونه دې نه وي.
ای شاباس، دا خو دې ما ته د ماشومانو هغه ترانه را په یاده کړه، وای ورک دې شي د بم آواز غږ د رباب خوان کوي، خی خوږې کیسې پکې ښکلې کتاب خوان کوي.
وا وا پلارا، دا دې څومره ښکلی شعر ووایه، دا خو به دا رباب هم نقاشي کوم.
زهرې لورې، نام خدای دې وي، په کم عمر کې داسې خبرې کوي چې سړی ورته حیران پاتې کېږي.
زهرې لورې، دا رسمونه دې دلته صوفی ته ولې را ایستلې دي؟
مکتب ته یې راسره وړم، په مکتب کې جریده ترې جوړوم چې شاګردان مې رسمونه وګوري او هم د سولې په باره کې خبرې وکړي.
وی څومره ښه، دا رسامۍ خو به یوه ورځ زم د ښځو د سواد زده کړې کورس ته راسره یوسم. څنګه دې داسې خندا غوندې وکړه لکه چې زړه دې نه دی خرابوم؟ یې نه ښه.
د ازادي راډیو درنو اوردونکو، تاسې د یو کلی زرغګونو راډیو ډرامې 241 برخې ته غوږواست. په یاده ډرامه کې مو اوریدل چې د سلطان لور زهره لا وړه ده، خو په رسامۍ کې خورا لوړ استعداد، مثبت فکر او هڅانده ده. هو، زموږ په ټولنه کې ډېر داسې کوچنیان شته چې لاله ماشومتوبه د ښه فکر او ښې وړتیاو څخه برخمن وي. ستاسې په نظر دا وړتیاوې څنګه ساتلی او لا غوړولی شو؟ او غوړېدلي استعدادونه زموږ د کورنۍ او ټولنې ته څه ګټه رسولی شي؟ وړاندې په همدې اړه ستاسې درنو اوردونکو پیغامونه او د خپرونې میلمنې نرګس مومن حسانزی سره هم بحث لرو. ستاسې درنو اوردونکو پیغامونه په 0 شپږ 0 1 6 0 1 6 شمېرې مونږ ته رارسیږي. تر څنګ که غواړئ په بحث کې راسره مخامخ ګډون وکړئ، 0 9 9 6 15 30 او 0 9 8 2 2 5 5 زموږ سره د مخامخ اړیکې شمېرې دي. په خپرونه کې راسره استاد او لیکوال نرګس مومن حسانزی د ټلیفون په اړیکه عمله ده. اسانزې سب، زمونږ خبرونه ته بخیر راغلی، زمونږ غږ اورئ، ستړي مشي.
سلام علیکم، مننه، خیر سی، وخت مو په خیر، تاسو ستړي مشي.
ډیر مننه. خیر اوسې د خبرونې همغې موضوع ته مستقیم راشو چې زمونږ په ټولنه کې ډیر کوچني ماشومان وي او دوی لاله پیله ډیر ښه استعدادونه لري، ښه فکر لري او غواړي هغې ته رشد ورکړي. څنګه کولی شو دغه استعدادونو ته دوام ورکړو، دا وپالو، وغوړوو په داسې حال کې چې په ځینو ټولنو کې او په ځینو کورنیو کې ماشوم یو ډول ځورول کېږي، د هغوی د ښو خبرو یا د هغوی د جرات مخه نیول کېږي، موږ څنګه کولی شو دا استعدادونه تر پایه وساتو؟
ماشوم د ټولو کورنیو یو ګلاله یو ماشوم مخلوق دی، هغه مخلوق دی چې ټول هره کورنۍ کې ورته ناز ورکول کېږي او ډېره هڅه کېږي چې ورته څه شي چې غواړي هغې ته پاملرنه وشي. مګر له بده مرغه چې په دې باندې سم نه پوهېږي چې دا چې دغه ماشوم ته زمونږ څنګه پاملرنه کوو او اصلا هغه پاملرنه چې ماشوم ته اړینه ده هغه څه شي ده. زمونږ استاد په ټولنه کې معمولا داسې دی که نه؟
بلې، په پاملرنه. بلې استاد، بلې استاد، د دې په خاطر چې له موضوع نه لرې تللی نه وو، د ماشوم په روزنه باندې مونږ له دې وړاندې هم غږېدلی وو، اما که په استعدادونو باندې پاتې شو چې دا څنګه مونږ لا ساتلی شو تر څو هغه زموږ د ټولنې او د ټولې جامعې ولس په ګټه وي، په دې کار وڅرخي. تاسو چې په دې برخه کې لیکنې کړې او مقالې مو لوستې دي، غورچاڼې څه دی؟
د ماشوم د استعدادونو هغه بهترین ځای هغه ځای چې هلته د ماشوم استعداد ټولو ډېر هلته پرمختګ کولی شي. په لومړي سر کې خو د هغې خپله کورنۍ ده، یعنی کورنۍ هغه ځای دی چې هلته دغه ماشوم لکه دا ګل، د ماشوم ګل چې دی دا هلته غوړېدلی شي. بیا ورو ورو دا چې دا استعداد چېرته نور هم غوړېدلی شي هغه د هغې وړکتونه یا د هغې ښوونځی دی. نو د دې لپاره چې د ماشومانو دا استعدادونه پاتې شي او هغې ته دوام ورکړل شي، باید هڅه وشي چې په تر ټولو د مخه هغې ته په کورنۍ کې ډېره پاملرنه وشي. د موږ تاسو په ټولنه کې ان داسې ګرځېدلی چې په کورنۍ کې ساتن داسې فکر کېږي چې ماشوم ته موږ کالي ورته ورسوو، ډوډۍ ورته ورسوو، هغې ته یو سم ځای ورته وټاکو چې هلته کته پورته وکړي. نو دا چې موږ د ماشوم څنګه هغه تربیه کړي، څنګه هغه وروزو چې هغه په راتلونکي کې د هغې د استعدادونه نور هم دوام ومومي او هغه وغوړېږي، نو هغه لومړ په لومړي سر کې د هغې خپله کورنۍ ده. دا چې هغه کورنۍ وي خپل ماشوم ته ډېره پاملرنه کوي، نو په لومړي سر کې د دې خپله مور ده، د دې والدین دي، د دې کورنۍ غړي دي.
هغه مهرباني، تاسو ویل چې کورنۍ لومړنی رول لري او تر څنګ یې ښوونځي کولی شي، ښوونځي کولی شي دا استعدادونه وساتي. موږ له اردونکو نه هم همدا پوښتنه کړې وه د اردونکو نظرونه اخلو. تاسو را سره اوسئ، د تلیفون په اړیکه باندې تلیفون مه قطع کوئ. اردونکو نه مو په 0 شپږ 0 0 1 0 0 1 0 شمېره د نظرونو غوښتنه کړې وه. دوی څه وایي دا سره اورو.
السلام علیکم، زه نور احمد قربانی د هلمند ولایت اوسیدونکی. ورو دا د کوچنیانو په حق لیست تاسو کوم ډرامه اوس پلیکړه یا شروع؟ نو موږ چې کوچنیان ژوند ته باید هم دولت ته مختلف کورنۍ متوجه شي، ترڅو هغه شاخه کارو سره وګرځي او هغه ته تعلیم او تربیه زمینه مساعده کړي، ځکه چې پر ماشوم باید فشارونه ونه لګېږي او هغه باید خورا شوق مکتب ته واستول شي، دیني مدارس ته واستول شي، نو د هغه ژوند ته متوجه شي، ځکه چې که څوک سواد نه لري مور او پلار یې باید د خپل ذهن دغه مشترکونکي یا ډاکټر شي یا انجینر شي.
السلام علیکم، استانبول باید ماشومانو ته تیز زده کړې ورکړل شي او د ماشومانو خیال ساتل مهم دي. باید ماشومانو باندې غصه ونه کول شي، ماشومان باید هر ځای تر نظر لاندې ونیول شي. کوم ماشومان دي چې ښوونځیو ته ځي بکسونه بل ځای واچوي او په ښارونو او په باندو کې ګرځي، باید چې دا خپل کور چې ماشومان وباسي او ښوونځی پورې د دوی خیال وساتي. وسلام.
بلې درنو اردوونکو ستاسو پیغامونه او کله پیغامونه مو پاتې وي او تاسو د استعدادونو د ساتلو لپاره ښې لارې چارې لرئ کولی شئ راته په غږ ثبتوونکي ماشین شمیره کې پرېږدئ 0 اوه شپږ نوي 0 یو شپېته 0 یو شپېته زموږ د غږ ثبتوونکي ماشین شمیره ده. سنځي صاحب د اردوونکو پیغامونه مو هم اورېدل چې دوی په دې اړه باندې ښه ځینې نظریات لري، اما آیا فکر کوئ په افغاني ټولنه کې دا تعقیبېږي هم، یعنې په عمل کې هم داسې څه شته چې دغو ته پاملرنه شوې وي؟
لبد مرغه چې دې برخه کې ډېره کمه پاملرنه شوه. البته په عمومي توګه ماشوم ته موږ ډېره کمه پاملرنه کوو. ماشوم موږ یوازې د دې ماشوم د دې لپاره خوښوو چې د هغې سره موږ یو څو لحظې یو څو شېبې ورسره وو چې هغې ته ناز ورکړي، هغه موږ ته ښې خبرې وکړي، موږ د هغې ناز واخلو. مګر دا چې موږ دا ماشوم څنګه وروزو چې هغه په راتلونکي کې دغه ماشوم دی که نه، چې زموږ د راتلونکي یو پرمختللې ټولنې بنسټګر دی، د موږ د راتلونکي مشر دی. یعنی دا اوسنۍ دا څه پرمختللې هېوادونه چې دې دا اساس څنګه پرونی ماشومان دي، دغه تاسو په ټولنه کې یو ډیر معمول اصل دا دی چې موږ د جاتارن د دموږ مایند یا پلرونه خپل د ماشومانو دغه قوت لري یا خلاقیت لري په ذهن کې هغه سلبوي. یعنی ځکه ماشومان ما داسې لیدلي دي، مایند البته یا پلرونه ما لیدلي چې وایي زما ماشوم زما زوی یا زما لورکۍ په دغه برخه کې د ذهن کار نه کوي، یا په ریاضي برخه کې کار نه کوي، یا مثلا په ادبیاتو کې کار نه کوي. نو دا هغه نظر دی، هغه څه دي چې د ماشوم مایند یا پلرونه خپل د ماشومانو قوه د خلاقیت دغې له منځه وړي. حال دا چې خلاقیت مګر
تاسو په دې برخه کې پاتې شوي د اکثره کوم لیډرز چې دي یا مشران چې دي یا د ټولنې د ګټې لپاره کوم خلک چې روان دي، د په ماشومتوب کې دوی ښه استعدادونه لرل که نه، استعدادونه وروسته جوړېږي؟ هغه چې تاسو خلاقیت موضوع ته اشاره وکړه،
خلاقیت په هر انسان کې ګورې موجود دی، مګر دا خلاقیتونه ټول پنځونې ته اړتیا لري، پالنې او هڅونې ته اړتیا لري. یو هغه نابغه کسان وي چې هغه نابغه وي، مګر دا موږ تاسې چې عادي وګړي یو، نو دا مثلا دا د اوسني خلک چې په لوړ پوړو چارواکو په ځایونو کې کار کوي، دا داسې نه چې د ماشومتوب نه همدغس دې ته سمه پالنه شوې ده، ماشومتوب نه دا هڅول شوي دي، د دې دغه ذهني قوه نور هم تایید شوی، تکرار شوی دی، راټول شوی نه دی، د ماشومانو خبرو ته پام شوی دی. دغه باید ګرځېدلی دی چې دوی ورو ورو همدغه د خلاقیت قوه په دې کې نور هم پرمختګ کوي او بالاخر به یو ځای ته رسیږي. یعنی د هر څوک چې پرمختګ کوي هغه د مغ د ماشومتوب نه د هغې همدا خپله کورنۍ ده یا د هغې خپل هغه استادان د هغه ټولنې دي چې دوی هڅولي دي، دوی پاللي دي او بالاخر به دې ځای ته رسېږي.
بله بله، بالاخره دغه استعدادونه چې پالل شوي دي او تاسو هم ورته اشاره وکړه، دا د ټولنې لپاره څه ګټه رسولی شي یا په کومو برخو کې دوی مفید واقع کېدلی شي؟ بالاخره که دوی باندې کار کېږي، پانګونه پې کېږي یا پاملرنه ورته موجوده وي، بیرته په غبرګون کې ملت او ولس ته څه رسېږي یا خپل هغه کورنۍ ته څه رسېږي؟
او په دې باندې ختمو ټول دا غوښتل یو خبرې او دا په کلي توګه موږ تاییدوو، موږ وایو چې ماشومان د ټولنې د ملا تیر جوړوي. ماشومان د اوس ماشومان چې موږ راتلونکې ټولنه جوړوي، همدغه ماشومان د راتلونکې ټولنې عالمان دي. همدغه ماشومان د پرمختللې ټولنې همدغه ماشومان دي چې پرونی همغه کوچني ماشومان وو. نو دا ماشومان دي چې همدا ټولنه جوړوي. نو د دې لپاره دې ته ډېره اړتیا ده چې باید ټولنه دې دته پام ونیسي، ځکه چې موږ په راتلونکي کې غواړو چې ځان ته یوه ښه ټولنه ولرو. همدغه ماشومان دي چې موږ همدغه ټولنه جوړوي.
بله بله، زمونږ اوردون کې هم را سره په خبرونه کې عمله دي د مخامخ اړیکو شمیرو لارې دوی ته ورګرځو چې دوی په دې اړه باندې څه وایي. تاسو له تحلیل تبصرې نه تر دې دمه مننه، مهرباني ځان راته معرفي کړئ او د موضوع په اړه تاسو لنډ نظر کړئ ته وایي چې د خبرونې وخت کم دی.
قربان شما حضرتان سے پټر پخنه دا چې موضوع هم مان ده خسته مې مرمر
نو د خوښ نه زموږ اردن کې ډیر په خیر راغلی. مونږ په دې غږی کو چې د ماشومان کوم استعدادونه چې دي دا څنګه پالل شو چې بیرته زموږ تاسو په ګټه باندې راوڅرخي، په دې اړه تاسو نظر څه ده؟
قربان موضوع انتخاب کړی زدران سے دا چې تاسو وخت هم کم دی، زه دومره ویل شم چې چرته یو ماشوم ته خرج نه ورکړل شي او ورسره شنو پاین دا کې موږ ته ستو د مرمر څخه کېږي چې زدران سے په موږ ته د ماشوم د دې 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 د باید په خوندۍ کې شامل شي، که په خوندۍ که مدرسه وي کې شامل شي، ولې چې د خپل ژوند کلونه چې دي هغه آسان شي ورته.
بالکل،
که چېرته موږ ماشوم د ښوونځیو ته شامل کړو، نو په آینده کې به انشاءالله د دې ماشوم څخه څه نه څه رامنځته کېږي. نو خدای دې وکړي ځدران صاحب چې دغه ستونزه موږ
خیر استاد ډېر ښه نظر وو، که ماشوم استعداد لري او که نه لري، هغه په مکتب او ښوونځي کې شامل شي، مدرسې ته ولېږل شي، په کور کې ورته پاملرنه موجوده وي، هغه نه حتمن څه جوړېږي. بل اردن کې ته هم ورځو چې دا وخت را سره دی، مهرباني ستاسو لنډ نظر اورو را سره یې دا وخت. وعلیکم سلام، ځان معرفي کړی ورور، کوم ځای نه اړیکه نیولې؟
مننه ډاکټر منصور مجاب یم، له کابل څخه مې اړیکه نیولې. ګوره ډېره ښه موضوع مغه کړې، خو دا په دې کم وخت کې نه کېږم. مهمه دا ده چې یو په افغاني ټولنه کې ماشوم په ماشومتوب باندې قبول شي، او د دې د توانایي او هغه ظرفیت چې لري کارونه ورته وسپارل شي، مقایسه نه شي. د دې تر څنګ د دوی د جسمي او ذهني په توانایي باندې، یعنی د دې نه هغه تقاضا ولرو، بعد به ټولنه کې د دوی نه لوړه تقاضا کېږي په ځینو کورنیو کې، او د نړۍ ډېر استعدادونه د والدینو د بېخبرۍ څخه هدر له منځه تللي دي. دنه مې پوښتنه دغه ده چې څنګه کېدلی شي کورنۍ، یعنی دې ته متوجه کړل شي چې تر څو په خپلو اولادونو باندې سرمایه کړي او واقعي سرمایه ګذاري وکړي، نه په خبرو، او د دې تر څنګ د
بس خیر
کوم بعد دونه چې دي مثلا چې د سیوري ونې نه نیسي، بیا ادب به ادب ادب نشته، دغه مفکوره د افغاني کورنۍ څخه لري شي.
خیر اوسې، ډیره مهمه پوښتنه مو وکړه، او امید چې حسن زی صاحب اوریدلی وي. بیرته راګرځو د حسن زی صاحب جواب ته. ما مونږ ته غږ سپتون کې ماشين شمیره کوم، څوردون کو خپل پیغامونه پرې خدا سره ورو. حسن زی صاحب ساو ساو سلام غواړم، بیرته راګرځو.
سلامونه او نیک دې قبول کړئ. څنګه تاسو تیر کوم درام فرکړو واکه چې د ماشوم د ذهنیت د پراختیا لپاره باید کورنۍ او ټولنې مسؤلې دي چې ماشوم د ذهنیت لپاره کار وکړي، ځکه چې په لومړي سر کې باید وړکتون کې د مور لخوا یا د پلار لخوا هغوی ذهنیت انکشاف ورکړي. له هغو وروسته کله چې مکتب ته داخل شي، بیا د استاد دنده ده چې تر څو دا د ماشوم ذهنیت ته کار وکړي، او هغوی له غلطو افکارو، له غلطو لارو، او له غلطو فکرونو څخه را وګرځوي.
سلام علیکم، زه د لوګر نه خبرې کوم. د ما په ماشومانو په باره کې د ما نظر دا ده چې باید چې هر سړی خپل اولاد ته ووایي چې ارام نه کوي، یا ارام نتیجه دغه ده چې دا نن د مونږ دولت نه جوړېږي. بس وروره مکتب هم پرې ووایه، وروره مدرسه به هم پرې ووایه، خو چې ارام خوري بیا په یو جي کې هم خیر نه شي تر ولاړی، لوی رشپت خور تر جوړېږي.
څومره ښه پیغامونه، ډېره زیاته مننه درنو اوریدونکو چې تاسو مهمې تګلارې، حل لارې او پیغامونه زموږ سره شریکوي. حسن زی صاحب، تاسو ته یو پوښتنه متوجه وه، ډاکټر منصور له کابل نه وویل چې څنګه کېدلی شي کورنۍ متوجه کړی شي دغو موضوعاتو ته. یوازې داسې موږ تاسو خبرې کوو، نو عملاً څه کول پکار دی؟ او تر څنګ هغه متلونو په اړه هم وویل، او شعرونه چې د ماشومانو لپاره لیکل شوي. مهرباني ستاسو لنډ نظر.
مننه ډېر زیات له ډاکټر صاحب څخه. د ډاکټر صاحب یو ډېره ښه پوښتنه یې کړې، دې پوښتنه نه کړه ما په دې خپله په دې منظور کښې ما رڼا اچوله، لږ څه ویلې. نو موږ تاسو په ټولنه کښې د ماشوم چې دی دوه ډوله بلوغ لري، یو د هغې جسمي بلوغ دی، بل د هغې ذهني بلوغ دی. مګر له بده مرغه چې موږ تاسو ټولنې خلک د ماشوم جسمي بلوغ ته ډېره پاملرنه کوي نسبت د هغې ذهني بلوغ ته. دې ته پاملرنه کوي چې د هغې ذهنیت څومره پرمختګ کوي، حال دا چې جسمي او ذهني بلوغ په وسیله یو ماشوم موږ تربیه کولی شو. نو پاملرنه زما د کورنۍ څنګه کېږي؟ پاملرنه د مغې ماشوم څومره ماشوم ته باید د میندو یا د پلارونو لخوا ورته اړوي. نو د دغې پاملرنه بهترینه وسیله د کتاب ده، ادبیات کلمه چې زه یادوم، دغه د فکر نه کوي چې ادبیات یوازې شعرونه دي یا نظمونه دي. ادبیات تلویزیون دی، په تلویزیون کې صحیح خپرونې، ادبیات راډیو دی، په راډیو کې صحیح منظمې خپرونې، داسې خپرونې چې ماشوم کله چې مثلا کومه خپرونه په راډیو یا په تلویزیون کې اوري، د ځینې مثبت نتیجه ترې واخلي. یا کورنۍ کورنۍ کولی شي چې د قصو په وسیله د ځینو کتابونو کې چې د ماشومانو قصې وي هغه ماشومان چې د ماشومتوب ورته ولولي. یا مثلا دلته زموږ ورور پوښتنه وکړه چې زموږ په ماشومان باندې درس وایي مګر بیا هغه رشوت خور او یا غلط سړی تربیه کېږي، نو علت دا دی چې هغې ته د ماشومتوب دغه شان دې په ذهن کې دا خبر نه دي ور اچول شوي چې یعنی که رشوت څوک اخلي او یا نور غلط کارونه کوي د دې نتیجه څه ده. که حال دا چې ماشومتوب له موږ ماشوم ته داسې قصې په شکل موږ ماشوم ذهن ته داسې وردننه کړو که تاسو غلا وکړئ د دې نتیجه داسې، که تاسو رشوت واخلئ د دې نتیجه داسې. د دېغه په وسیله به هغه ماشوم به د وړتوبه د وړکتوب به هغه پرمختګ کوي. یعنی ادبیات هغه بهترینه وسیله ده چې د ماشوم سره موږ د ماشومتوبه د هغې سره مرسته کولی شو تر څو هغه په راتلونکي کې یو ښه کس واوسي.
بله بله استاد، ډیر زیاته مننه چې لوټولو بوختیاو سره مونږ ته وخت راک. بله زمونږ د خبرونې وخت ختم دی استاد، مننه ستاسو له تحلیل نه او د ډیرو نیکو مشورونو او د اوردونکو نه مننه چې مهم موضوعي را سره پیغامونه پریښودل. راتلونکي هم کولی شي.